السلام علیکم. د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. ازادي راډیو له دې شپې په 21:00 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان دي بلوچ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 1.5 ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې ارغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 132 کسان ارغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله. هغوی ویل د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 1.5 امنیتي سرتیري هم وژلي دي. دې ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 16 ترهګر هم وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوند ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا 20 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه تر اوسه خبرو نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې د هنري آثار د څلوېښتو غوره استادانو لخوا چمتو شوي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تېر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکسونو پر اخیستلو او خپرولو محدودیت لګیدلی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکراتو وروسته د 1.5 ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال هم شته چې دواړه لوري به اوربند وغځوي. اوس باید روسیه خپل دریځ اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي تر څو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسي چارواکو په وار ویلي دي چې دوی د اوربند لړمهالې ژمنې نه، بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې ځنډول شوی و بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلي پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلی او بمباري پرې کړې ده. اسرایلو او حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند د تړون د غځولو پر شرایطو تر اوسه نه دي سله شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي چې له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 8500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. پر راپورونو کې به واورئ چې د خځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان خځو له حقونو د دفاع په مقصد د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
داد خواهی کول دی افغان و امیرمانو پا حقنو که دهو دی خزو دی برنامو دی تقویت و مختلف برنامو که دی شبکه رول دیر مهم اولین.
ایرانی چارواکی وایي چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي، ښوونیزو او نورو خدماتو به برخې کوي. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي پر ډیورن کرخه د لګیدلو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کوي.
د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خلکېدو نه خلکېدو سره د نه تړلې کېږي. تجارت دې د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نه ویستلې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي اوکراین ته د پوځي مرستو لړۍ بیا پیلوي، او په دوهمې نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع لپاره یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان ښځو د نړیوال شبکې ای ډبلیو ان آی په نوم د مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشتې سحاک په راپور کې
د افغانو ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمېر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي ترڅو د افغانو ښځو نړیوالې شبکې یا ای ډبلیو ان آی په نامه یو نړیواله مدني ټولنه جوړ کړي. د افغانو ښځو نړیواله شبکې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه وو چې د افغانستان د نړیدلې جمهوریت پر مهال د نن په افغانستان کې راځي تشوا. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې وو په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نن په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول، او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر یې له هیواده ووتلې او یو شمېر نورې د نن په افغانستان کې په کورونو کې نول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکې کډخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ښځو د غږ پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په مخه وسو دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یا د شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غږ پورته کولو ترڅنګ په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
ان آی چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه کې دا اولینه او قدیمی ترینه د ښځو افغان ښځو شبکه و چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ. هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرنس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغان میرمن هلته ګډون کړی و. له هغه وخت هم دا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي معلوم دار د ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهی کول د افغانو میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره، او د ښځو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کې چې کار شروع کړو په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه یې کړي و او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډیر اړینه وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي وو د هغې ته دوام په بیملري سطحه چې نن سبا ډیره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارمه دا ډېر مهمه وړین. او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا باید د ای ډبلیو ان آی لپاره یو ستر مخه وي او که په دې کې بریالی شي.
له هغې راهیسې چې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، د لسګونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې پکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نا دولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبه په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه غونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو غوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی یا پلاوی یا یونما مشر روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای و په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول شي دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته یې کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ایران ویلی دی چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي خوانیزو او نورو خدماتو محروموي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو څنګه ویلی چې دا پریکړه به د راتلونکي 1440 هجری لمریز کال د حمل لومړۍ نیټه عملی شي. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې اوسی وای لمخ کې هم د یادو خدماتو او په نورو برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ وو.
بیا در شفاخانه کې رفتم، شما پاسپورت قانونی ندارین، برگه سرشماری دارین.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت را عملینو پر راپور کې یاد شي. د مارچ په 11مه د سه‌شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د خپل مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خو دا چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر ما مریض بود، ویره بردم پیش ډاکټر، گفتی
ډاکټر راته وویل د زړه ګراف یې واخله، خو هر روغتون ته چې لاړم ویل یې پاسپورت نه لري او د سرشمیرنې کومه پاڼه چې لري د اعتبار وړ نه ده. ما ورته وویل پاڼه پرېږده، ستونزه وایا. خو راته یې وویل ښه به دا وي چې افغانستان ته ولاړ شي، دلته ستا کار نه کېږي. د مور روغتیایي وضعیت مې ډېر خرابه شو، مجبوره شوم چې بیرته یې افغانستان ته راولم.
احسان ضیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخونم.
3 کال کیگی چی ایران تر اغلیو یواز د دې لپاره چې اولادونه مو پوانزی ته ولاړ شي. خود تر ته هم لزده کوې برخی دي. مخکې به ویل چې که داستوګ نشین کار ته او قانوني ویزه ولرای نو اولادونه مو پوانزی ته تللی شي. یو هیله مدرلودا خو اوس ورته هیڅ سند معتبر نه دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادریا رحمدي اسنا خبري اژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د دهران والی محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې دوی 250,000 بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. نوموړي مهر خبري اژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د رواني حوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناد کډوالو پر ایستلو راڅرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. دریمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په زما ډله کې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پخوانی دولتي کارکونکي او پوځیان شامل دي او شپږمه ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع چې ډیری یې افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
په همدې حال کې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره ګډ کار کړی دی په برخلیک حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته د اتباعو سفر ممکن ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندیښمن کړي چې په دریمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دیره دی د فرانسې خبری اجانس ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوي شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشته چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوې دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلن خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټیکټونه هم وشول، خو وايي د ډونالد ترامپ له یو اجرایی فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وزنډولې. ترامپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه و، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت وی سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پرس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې لمخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمیر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پرس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثر کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په دریمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځنډ پای ته رسوي، ځکه چې کیف اوربند ته چمتووالی ښودلی دی. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او اوکراین استازو پرون په سعودي عربستان کې مذاکرات وکړل.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره بل اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي، ځکه اوکراین له روسیې سره د وربند لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ترامپ ادارې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او استخباراتو شریکول وزنډول، څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دې ته اړ کړی چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د دیرش ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی، چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې د منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې، ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړي چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ترامپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونی په وروستیو کې مسکو ته ځي چیرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهالویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوي چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابع د پراختیا په اړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې د یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیه تر درې سو ډېرې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیه د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د باجاور مومندو او کونار اوسیدونکو د ډیورن پر کرخه د لارو پرانستل غوړي. د دوی په وینا د لارو بندیدو سره سوداګري بند شوه او د یو بل په مړی ژوندۍ کې ګډون کول ورته ګران شوې دي. د باجاور قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پر لپسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. لا افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکې او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لرې وساتي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په یوشتمه ازادي راډیو ته ویل د باجوړ مومندو چترال او کونړ ترمنز غنی لارې شتون لري چې په خوا به پرې د کرخې دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګراتګ او سوداګري کوله. خوشل کال پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دی او خاص کر دنا او پاسلار دا ډیره زیاته زوري ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي کله په تورخم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک دوا سلام دی یو بل سره چې کوم دی خطه دی دی لارو دا نو کولاوي دل دا دی وخت یو بشري ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص بي د خلکو تګ راتګ او سوداګري پی کېدل ټولې آباد وي او د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو کوم ورځ چې د امنیت په بهانه تړل شوی له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
د لارو او شکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزادو په دې باندې تجارتونه هم کېدل او په ډیورنډ کرخه دواړو خواو ته تقریبا د یو کروڑ پښتنو ژوند جوړ او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لویه کچه باندې بیروزګاری هم د پسیمه کې زمنګ دغه ډیورنډ کرخه خو شاسي مونه په لویه کچه باندې ولسونه کډوال شو ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خواو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنی ژوند هغه د مینځنه تللی دي.
هغه وای د بند لارو د خلاصون لپاره غنی هڅې کړي.
دغه یو قامي غوښتنه ده باید چې دواړو خوا ریاستونه او په ځنګړی توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سدې نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د کونړ وسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري خو د لارو بندېدو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
قومونه سره د پښتو ژبه او یو خېخیم د سره ازمکم شریکی دي، تجارت هم شریک دي، د پفان هم سره د مریض تاک راتاک جنازې هم سره شریکی وي. دواړو مملکتونو باندې زما غږ دی چې خپل سیاسي کارونه دي د ښی لهجې نه او ښې ضروري په ویزانه په نړیوالو اصولو باندې برابر وساتي او موږ ولسونو ته د ازادي راکړي چې موږ تاک راتاک وشي، یو بل سره تجارت ازاد شي، مړی ژوندی هم سره پال شي.
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو په ځای دی یووالي ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکه چې نه غواړي نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندې دوه خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف ته او له پاکستانی لورې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي، خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو زورولو ته دوام ورکړي دي. پاکستان برتانیو چارواکو تروسه د قومونو یا د غوښتنې ته کوم مثبت جواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د دوکالام، بینشی، لیټی کنډو، غاخی کنډو، ناواپاس، ګسلی او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو اتلس ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر منوریدونکو، د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي، خو له هغه مخکې بیا هم د روژې اړوند یو راپور لرو. د روژې مبارکې له را رسیدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستې ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. د یو شمیر دغو بنسټونو مسؤلان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده، نو ستونزمنه ده چې ټولو ته ورسیږي، خو دا کولای شي چې خپل سیمه کې خپلوانو لپاره مرستې ورسوي. یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډای او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور د چپکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وای خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژماتي پروګرام جوړ شوی، له دې عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدواره ته ولي کلا پارچه به راغله، نو د خاني وس پم نه رسید دوام به راخستي وي. د شي ډیر خوشاله وي ځکه دلته د موږ لپاره پر روژماتي کې ډیر سہولت ده.
د دې روژماتي برابرون کې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالي والدی خغلی لیول ازادي رادیو ته وویل،
درته پکتیا مرکی حوزه رښتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل حاله روزه کې رازو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوازان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي هر ورځ دوی رازي.
نو موړه زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې پاړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یوې قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی، ازادي راډیو ته وویل،
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالی وال او محمد نسیم وای کچېرې ورته فعالیتونه پراخ شي، له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمېر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډای افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو خبر راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
مو سار روز کوار دی مون کړه شلو پی کله دې شوبې شي کورنۍ غټه دا هم بس نه کوي کړه دا پسې د بیل راځي کړه راځي.
په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه روسه بیکاری او بیوزلی پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي، افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا درویش میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل ده، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، ټول ملت پکې خرابه ده.
روژه ماتی پاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دې میاشت کې مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خپلاتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې د افغانستان کې اوس خلک ډېر بے وزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولای چې خپل حتا غړي پښنمی او مخامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال اس ما دي هغه مالدارو دوستانو نه دا دي چې کولای شي د خپل بے وزله سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دوه نه وکړي چې دوه خپل د مخامي او د پښنمی ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدای او ژمی کې بیا ډیره لنډی. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږدلش بوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو د شپې په موکړې خبرونو ته پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان ایالت کې لسلو ډیر کسان د بلوچ بلتون پالو له منګولو شغورلې دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په شغورل شویو کې یو دیرش ښځې او 15 ماشومان دي. چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون پر یو اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې ومنله او ویل د اورګاډي الوزولو وروسته دیرش امنیتي سرتیري وژلې دي. د ډلې د هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم وشتلای دی. پاکستانی چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، موماندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرخې پوګدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون هم ستونزمن شوی دی. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو غوښتل چې د سوداګري اړیکی او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې دي له سیاست او اړوندو ستونزو لري وساتي. پاکستان له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستلو په اړه تر اوسه خبرې نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 اویا هنري اثر په کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني بختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري اثر د څلوېښتو غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنري برخو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د قانون د 12 ماده د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستلو او خبرولو محدودیت لګول شوی دی. اوکراین پرون په سعودي عربستان کې له 9 ساعته مذاکرات وروسته د دیرش ورځني سمدستي اوربند لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومنه. دا احتمال شته چې دواړه لوري با اوربند وغځوي. اوس باید روسیا خپل دریز اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د رواني اونۍ په ترڅ کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي ترڅو د اوربند طرحې ته د هغه د ژمنتیا تضمین ترلاسه کړي. روسی چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د اوربند لنډمهالې ژمنې نه بلکې د سولې هر اړخیزه موافقه غواړي. بلخوا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو بهیر چې مخکې زندول شوی وو بیا پیلوي. اروپایي ټولنې او برتانیا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. او په غزه کې پرون د اسرایلو په یو هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. د اسرایلو پوځ اعلان کړی چې په مرکزی غزه کې یو شمیر ترهګر چې اسرایلی پوځیانو ته ګواښ کاوه پیژندلی او بمباری پرې کړې ده. اسرایل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اوربند تړون د غزولو پر شرایطو تر اوسه نه دي سله شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یې رغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لهغه وخت رئیسی د اسرایلو په حملو کې ل 340500 ډیر خلک وژل شوی چې ډیرای خځې او ماشومان دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي لاس پورته کوي او بچلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومانو په سنبالولو کې انځ پښمنۍ ته پاتې کېږم چې مې تیار کوم بیا هغوی ته غږ کوم چې تاسو پاتې کېږئ.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر منرتونکو دنیا لمن وای چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپل بندگانو ته امر کوي چې لبل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، لبي وسلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخلو لپاره عبادت تر سره کړي. خو یو شمیر خلک وای چې د روژې په میاشت کې په زینو افغان کورنۍ وکي له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ور باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې د ډیر کسان لیدلې چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له مېرمنو سره بد چلند کوي.
دا سیمې ډېر کسان لیدلې دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په فقار سوي دي، وخلې دي. تا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسې تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا پروژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاری او د هم دی وزګاری له وجې خالی جیب بل د عمل درلودل غنی وای ټول ورځ په کور ناست وی بیا که ماشومان هم لوبي کوي دوی نشي زملای یا کوچنای وهی یا هم له میرمنو سره لانجی وی د کابل اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم جمشید راته وای په دې اکلو سره غږیدلی
بالکل ما هم عمل درلوده دروځي میس کینو غیر حق با ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کو ما د څه فکر کو لکه زه چې خپل زه یوازې دروځه مو نور په کور کې روزه نه دی یقینا چې خ کار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ لمشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دی په روزه کې غیر حق په زنانه باندې لاس پورته کوي غوسه کوي لږه کار نه لاس واخلي ځکه خکارن ز خپل هم خپل کارو پخیمانه او لنورو خلکو څخه هم غواړم چې کدوې عمل لري نو دغه وخت دروځه ده دوی خپل عمل پریګ دي ترڅو پاینده کې لدا سه مشکلات سره مخ نشي
د ننګرهار اوسیدونکو ښکلا وایي چې بے وسلی او وزګاری په نارینه وو او ښځو دواړو راغلي روژه هم دواړه نیسی د لمیرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوګای بیا میړه اضافه ورته جوړوي پروژه کې تریخ چلند سره کوي کله خو لاس هم ور باندې پورته کړی
روژه خورټول نسی ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو خبره مطابق زه وایم ډیری سړی دی نارینه دي چې هغه په کور کې لکه ډیره بد خوې کوي یو خدای مسله وی چې صحیح د روژه خزم نسی سړی هم نسی ولې په ټوله کې سړی کې بیرون کار کوي نو د خزو کار هم په کور کې کم نه وي د ماشومان او د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډیره وی پروژه کې د کول دی پخلای دی او ډوډۍ دی او هر څه دی دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی ټوله ورځ به ته په بوخت وي خپل انرژي غواړي روژه کې که مثلا د سړی مغز خرابېږي خزم باید خراب شي ول ډیرای نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوې کوي پروژه کې په مرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حالې چولې وي او جماعت باندې سګنه پیږي لامل هم هم دا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه مخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه ول رښتیا هم دا خبره باید مونږ چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزل دې خو سره ډیر مخ کې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دی زاید خوشونات کړه دا نارینه خپل میرمنو سره همکاري وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې غوي ځان نشي کنټرولولې ما خام کې د دوی نو مغزه سه خرابوي ولی بیا خپل غوسه په خزو باندې سړوي نو ول پټول کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي ک دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي وستومانه دي خو میرمنې هم ستړي وستومانه دي په کور کې یعنی خپل دوی دغه فکر باید لزان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یاد د غورزي ټول اورس کې چروجې نیولې په مرمنو باندې باید غوسه نشي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کی ډېرې نارینه هم غلي دي لیدي چې په کور کې ډېر بد خلقي کوي او یوازې نه لامل هم هم دا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولای او یا هم پروژه کې مثلا خپل غوسه په بل چا نشي تړلولای نو به مرمنه بیچاره غني رئیس سره کې په غوي باندې دا غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنی خپل سړی کول شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وي کې د مغه مرمنه سره کومک وکړي چې په وخت باندې هرڅه تیار شي او یز دې ته مثلا وخت پاتې نشي چې به سړی راځي چې په مرمنه باندې په قهر شي
خو دا څه کول په کار دي چې دغه څه یو جار جنجال مخه ولسی
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یو برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خود لودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
کمیرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کینی او د دغه منفي ټکی ورپو ګوته کړی امدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته وایي چې تاسو روزنی ولې خمام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه د ټول منفي ټکی ورته وایي تاسو فکر کوي آی دا نارینه به خپل خوی بدل نکړي
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه کروژې نیولې وي د ورځې په غلاړ کې مثلا دغه مغز ډیر خرابې ول کله چې روژه ماته کیږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولې شي پارامه باندې کینی ورته وایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړه لکه ته بیرون کار کوي نور ځې هم په کور کې مصروف یم او یوازې مثلا دغه پخلای نه د ماشومان ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله ژوندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعات باندې کولې شي دغه نظر مثلا بدل کړي
او لکه تغیرات پکرا ولی ولی خدای دې لري به ځنه نارینه هم پکورونه کې دا سشته دی چې هغه د مېرمنې خبره مثلا نه ترځخ نه ورکوي څه به دا چې دا کینی مثلا ورته وایي چې یا دواړه کار کوي یا تم ستړی زم ستړی ولی دا بدخوې د سل لپاره کنه خو ډیرې نارینه به دي شي ته غوږ نه نیسي او هغه هغه خپل خبره کوي یعنی ډیر خنارینه پیدا کیږي چې مثلا هغه حتی علاوه دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماخامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي خنارینه مونږ لرو ولی ډیرې به دا څه بدخوې چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پر پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کیږي.
تاسو خپل یو مېرمن یاستئ کله چې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای دې دې نه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي.
ته فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپل مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغه کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغه کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نور غړو ته هم خپل خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخوې وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بدخوې وي نو سړی باید نرمښت وښيي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه که یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی چې مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته ځي که چیرې د دې له خور لور سره داسې چلان وسی لکه د نه چې دای له خپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچ ډول اثر بیا وکړي.
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د یو چا لور چې کور ته واده شول بس هغه خپل خزه فکر کوي نه دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د ما خور یو پر دې کور ته تل دی غي ژوند څنګه دی یا که سبا لړ شو مثلا د غي ژوند څنګه وي واده ما خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري. په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لند فکر لري هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا هم دغه ما کورنۍ دا مېرمن مې دا خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي داغه نه علاوه بل فکر نه کوي ولې په ټوله کې دا غستا سو خبره مطابق کوي ما یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا یو چالو ده کله چې یو خزه پر دې کور ته ځینو هغه ټول امید هغه دا سړی وي دې په مثلا هغه باندې ځکنه او باید چلن ورسره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي ان ځینو نارینه دا ویار گاډه شو والا مانن کور کې مرمنه بده شی باندې والا سی هغه دا کته خراب کړو مانن په دی والا سی لګنا وخت زما لپاره روزه ماته تیار کړو ان بل وایسه ما په د باندې والا شي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ور سره نه کو بلکې هغه څه باغ مرمنو تیار کړو په هغه باندې باندې دوی جنجال نه کول تا شروعه نیول دا غم روزه نیول دا په تیار سټه باندې راځي د سرخان ته کینی مگر ستا د چند د درې چند د بنځ چند ډیر کارم دی مرمنو کړی دی ولې ته څنګه په کوم مواردو په کوم لحاظ باندې لاس چي
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشې توک باندې روغ دي دی دوی هغه پروژه کې خپل نشې توک ته نشي رسیدلی دلته بیا راځي مرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څنګه نه
تا ډیره ښه خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګڼم یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشې توکي دي په نشې توکو روغ دي کېدل دي چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي چون داسې روغ دي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي خو ولې محتاط وي په سګرټو په نسوارو په چارسو په نورو شیانو باندې خو ځي ورځ ختمیږي نو دوی غوسه او قهر راپارېږي ځکه دوی د نشې توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي سرل دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه ده دوی مدا ته چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره کتلی دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپل خزینه باندې لاس اوچته یا وي وي ټکای دغه راست بل یو مهمه مسله زوړ ته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال دغه شوخی لوبي جنگ جړه خندا د پزینو نارینه و مانی بدلګي غوی به چون نشې تو کې بم نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به دې کړی شي مېرمنو ته وښه ته د ماشوم نشي سمبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ ناولې دادي دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوې دي
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي ځکه تاسو لوستي کا سیاستي تاسو کنارینه وی خځینه وی دغه بد چلن ته بد چلن وایي خپل څه کوي کدی سی لک معلومات راکړي
مننه فرشته ځانې زکه وایم زکه کله خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیاته مرسته کوم دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري نو مېرمن مې یو کارو کې زمونډه کوم سه دوام کارو کما کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زو کوم خو به د روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم مثال د لوخ منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې د کور په پاکوالي کې د ماشومان وېد کولو کې د ماشومان په سمبالولو کې یره به د ټول مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم ان کله کله چې وشه د پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړ کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي ان زه پښمنۍ ته پاتې کوم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتې گئی نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم په دې کې زنه کم پښتو ګورم بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دی یا مور دی ستا متقابل احترام وګوري حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي سردرد وي مثال ټینشن خراب وي فکر خراب وي نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي یا هغه مثال د بی خوبي احساس کوي ته پاتې کی پښلمې تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښلمې تیار دي یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دی بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لورې د غاملونو زما مېرمنې کتلی بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه بس چې کور کې زما دا کار کوم بیا که زه ستړی مثال زما احساس هغه سره ای که مثال زه چې ستلی مو راشم هغه احساس دی لزان سره لري که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو که تنور بس ته ماشومان سره مثال سیل وکا لوبې وکا نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډیر خسته کړی دی نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره لخپل مندو سره لخپل خويندو سره په کور کې مرسته کوي نو بدې دې پوښي چې دا نیکی دا او بدله ده او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي لانجی کوي وهل کوي روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري. ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي. د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو. دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي تحمل وکوي. دا د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري. نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې خیر د کستا لږ جوس وروسته شو خیر د کستا لږ خواړه وروسته شول نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي هغوی غصې کوي نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځو ته خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی مور یې پرېښی خویندې ورونه یې پرېښي. الله جل جلو په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي پلار هم پرېږدي مور هم پرېږدي خپل ماشومان هم پرېږدي یو د ژوند شریک جوړ شي او بیا هغه غصې ورباندې کوي قهر ورباندې کوي او هغه ورباندې اواز پورته کوي او کله کله ورباندې لاس پورته کوي متاسفانه کله کله یې بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی سړی باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی. حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
درمنه دوستانو و مبردل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبليږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 4 4 تربیه پر زی کچی است الله مو مال او ملگری.
گس پسوده کام پسوده سوداگرا سوداگرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا تل پسو دے باپ پسو دے سودا گرا سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا کڑے تا
غم په سو دے سوداگر ملک بگڑے پسور پو خرسی گی جمعت امام پسو دے سودا گرا کس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا جنت د مستورو په هواس کې د مست انجام پسو د سوداګر د یوسف بشان سپیر په سلسل نن سبا